دوی په جیش په احمد شبریم سلامونه مخکې تر دې چې د ځوان فکر پروګرام خپور کړو خبرونه د طالبان لوی درستیز وای د تحریک طالبان پاکستان ډله د افغانستان له خاورې نه د پاکستان له دننه بریدونه کوي او خپلې طرحې جوړوي فصیح الدین فطرت د دفاع وزارت د یو کال د لاسته راوړنو د ترشی په پروګرام کې نن په کابل کې د پاکستان د ادعا یو ځل بیا رد کړه چې د ټي ټي پي وسلوال د افغانستان دننه فعال دي
ټي ټي پي در پاکستان مراکز اشکار داره و اساحاتی را در اونجا
ټي ټي پي په پاکستان کې ښکار مرکزونه لري سیمې نیولې دي او له هغه ځایونو د پاکستان پر پوځیان او حکومتي ځایونو بریدونه کوي د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف یو ورځ مخکې تر دې څرګندونه وویل چې ټي ټي پي د افغانستان د خاورې د پاکستان دننه خپل بریدونه تنظیموي تر دې مخکې هم پاکستاني چارواکو بیا بیا ویلي وو چې د تحریک طالبان پاکستان وسلوال د افغانستان دننه په سرحدي سیمو کې ځای پر ځای شوي دي او له هغه ځایه د پاکستان دننه بریدونه کوي د امریکا د متحد ایالاتونو دفاع وزارت وایي د طالبانو د دې ادعا برعکس چې داعش خراسان څنګه په افغانستان کې ځپل شوې ده هلته د داعش تر څنګ یو شمېر نورې ترهګرې ډلې هم فعال دي د دې وزارت ویاند جنرال پیټرایډر د سیشن بی پروس وویل په افغانستان کې د بیلابیلو تروریستي ډلو د شتون له امله سیمه څاري جنرال رایډر زیاته کړه چې واشنگتن نشي کولی چې پر هغو ګواښونو سترګې پټې کړي چې د داعش خراسان څنګ په څیر د ترهګرو ډلو له لورې شته د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت چارواکو پرون وویل چې داعش ډله په افغانستان کې ځپل شوې ده او له منځه تللې ده داعش خراسان څنګه نږدې دوی اونۍ مخکې د کابل په دشتي برچي سیمه کې په یوه بس کې د چاودنې مسؤلیت ومانه په دې حمله کې یو تن وژل شوی او یولس نور ټپیان شوي وو د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له نیوزیلند سره د ټیسټ لوبې لپاره نن هند ته روانه شوه د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ یوه ټیسټ لوبه په پام کې ده چې د سپتمبر په 9 د هند په ګریټر نویډا کې ترسره شي د افغانستان کرکټ بورډ د حشمت الله شهیدی په مشرۍ د دې ټیسټ لوبې د تمریناتي کمپ لپاره شل کسیزه لوبډله اعلان کړې ده دا لومړی ځل دی چې نیوزیلند له افغانستان سره ټیسټ سیالي کوي د روسیې د جنوبي سیمې والي واسیلی ګولوبیف په ټلګرام کې دا خبرونه تایید کړل چې اوکراینی ډرون الوتکو سهار وختي د روسیې په روستوف سیمه کې د تیلو یوه زیرمه ویشتلې او هلته اور لګېدلی دی د ټلګرام د لارې خپره شوي راپورونه څرګندوي چې د روستوف په کامینسکي سیمه کې د تیلو په زیرمه کې د اور تر لګېدو مخکې درنه چاودنه وشوه ګولوبیف په ټلګرام کې لیکلي دي چې د دې برید له امله تلفات نه دي اوښتي دا ویره هم نشته چې دا اور به د استوګ نسی متخبر شي او د بیرنیو چارو ځواکونه د اور د وژلو لپاره لاس پکار شي ویدي ګولوبیف تر دې مخکې ویلی وو چې د روسي دفاعي ځواکونو په سیمه کې چلور بي پيلوټ البته نسکوري کړی دي اوکراین تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي او په خپلواک توګه هم د دې راپورونو پخلی نه دی شوی
ځوان فکر له ازادي رډونه
سلامونه ستړي مشه ځوان فکر پروګرام ته مو زه فريده سيال د شفيق يار د تخنيکي چارو په سمبلخ تر کلی کوم د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون په نوم یو قانون په څلورو فصلونو او 15 درش مادو کې د رواني اگست میاشتې په 28 نیټه اعلان کړ د دې قانون په 14 ماده کې د خزو د ټول بدن پټول لازمی بلل شوی او د قانون پټکو د فتنی لویری د خزو مخ پټول هم اړین دي د همدې 14 ماده په بل بن کې د خزو غک هم اورت بلل شوی او لمخي خزو ته پل ورغه د قران کریم د قرات اجازه هم نشته بل په لو دیات قانون په بیلا بیلو مادو کې ټول نارینه په ټاکلي وخت کې په جماعت کې په جماعت لمانځه کول باندې مکلف شوی او د نارینه و د ګیرو پر خریلو د لنډو جامو نیکټای کارولو او د دې قانون په ټکو د غربیانو او کفارو په شان د وختانو پر جوړول هم بندیز لګول شوی دی لدی سربیره د دې قانون په 24مه ماده کې محتسبینو ته د حق ورکړل شوی دی چې د زینو مواردو کې سرغړون کې لیو خطر څلرشتو ساتونو پوري او ځینې هم تر درې ورځې پوري زنداني کړي خو په مشخصه توګه نه دی ویل شوی چې د کوم مواردو سرغړونکو ته د حبس سزا ورکول کیږي خو د دغه نوي قانون منلو ته افغان ځوانان څومره ماده دي د قوانین به د دې ځوانانو پر ژوند تغییر وکړي. آیا دا قوانین دې ته لار هواروي چې افغان ځوانان هیواد پریږدي او د کډوالۍ لار ونیسي؟ له دې سربیره څومره یو حکومت حق لري چې د یو چا په شخصي حریم کې ورننوزي؟ او دا چې دغه مسایل په دې قانون کې یادونه شوې ده، تر څه اندازې شخصي یا فردي مسایل دي؟ په دې په پروګرام کې خبرې اترې وکړو. په پروګرام کې را سره میلمانه شته د ښځو د حقونو فعال ډیوه پتنګ، د پکتیا پوهنتون پوهنې استاد جانداد جهاني، مدني فعال صدام صفای او له پکتیا را سره قومي مشر انور صدیقی. دې تاسو ټول قدرمن ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلي. اغلی پتنګ، له تاسو سره به پیل کړو. تاسو به حتما د قانون لوستی وي، د ښځو په اړه باندې پکې بیلابیل موارد ذکر شوي دي. د ښځو تر څنګ د نارینه وو یادونه ما وکړه چې دوی باندې هم ځینې بندیزونه لګول شوي دي. که تاسو راته ووایاست دغه قوانین ته به تاسو کتنه کړې وي، ټول به مو لوستی وي. په داسې حال کې چې افغان ځوانان کار ته اړتیا لري، نجونې تعلیم ته اړتیا لري، او په افغانستان کې یو ډول فقر دی چې افغانان ورسره لاس او ګریوان دي، ستاسو په اند دغه قوانین چې اوس تصویب شوي، توشیح شوي دي، د افغانستان له شرایطو سره څومره اړخ لګي؟
فریده جان سلامونه تاسو ته ورسیږي. همدا رقم ستاسو دی پروګرام کتونکو ته، اوریدونکو ته، او ملمنو ته ډیره زیاته مننه. ګوره، زه فکر کوم چې ستونزه دلته په دې کې ده چې هر ځلې په افغانستان کې قوانین متاسفانه بدلیږي خو شرایطو ته نه کتل کیږي چې آیا هیواد دپاره دغه کوم قوانین چې دوی را باسي ده د هیواد په ګټه باندې بیوي، آیا دا به د هیواد په پرمختګ د پاره به هی زمینی برابرې کړي که نه، نور به هیواد انزوا خواته بوزي. متاسفانه زما په نظر سره چې دا رقم قوانین چې دوی ورځ تر بلې سختوي، یا د ښځو په ارتباط باندې، یا اوس هم د نیرینه و پاکره باندې دوی خپل قوانین رایستري دي، دا د افغانستان په ګټه باندې نه دي. زموږ تاسو اسلام موږ تاسو ته راښودلی دي چې کوم قوانینو باندې باید موږ تاسو ژوند وکړو، او دا چې دومره قیدات راوستل کیږي او دوی خلک مجبوروي چې د دا رقم قوانینو د لاندې دوی ژوند وکړي چې هغه د شریعت سره هم په ټکر کې وي، زه فکر نه کوم چې دا به د فیلی واکمنۍ په ګټه باندې به تمام شي. دا رقم پالیسیانې د دوی عمر ورځ تر بلې کموي. نو زه دا رقم پالیسیانو د دا رقم قوانین چې دوی په پښو راوړي دي، او زه په دې باندې هم پوهیږم چې رقم قوانینو رایستل د دوی لپاره به هم ډیره ستونزمنه خبره چې دوی وشي کړی چې د پخو باندې ودروي، او خلک د دا رقم قوانینو درناوی وکړي، او دغه کومو قوانینو چې دوی را رایستري دي چې دوی هم ورسره ام نظر شي. نو زه فکر نه کوم چې دا قوانین چې دوی رایستري دي چې دا به ډیر وخت لپاره به دوام وکړي، او یا د خلکو باندې چې که دوی وشي کړی چې دا په جبر باندې په دوی باندې قبول کړی.
اغلی پتنګ، طالبان لکه چې واک ته رسیدلی دي، د قانون موضوع وړاندې هم مطرح شوی، او هغه افغانان چې له افغانستانه بهر دي، دوی غوښتنه دا وه چې باید په افغانستان کې قوانین جوړ شي. دغه قوانین چې جوړ شوي، له دې نه مخکې به طالبان همیشه ویل چې دوی د شریعت مطابق او کوم قانون چې شریعت لري هغه تطبیقي. فکر کوي ولې اوس اړتیا پیدا شوه چې طالبان داسې د امر بالمعروف په نوم باندې قانون جوړ کړي او توشیح کړي او د تطبیق لپاره حتی سزا وټاکي؟ فکر کوي څه علت ده د دې تر شا چې طالبان اوس قوانین جوړوي؟ ولې شریعت کې څه ستونزه وه چې تر څنګ اوس دوی بل قانون جوړ کړو؟
ګوره، دوی خپل هغه غواړي چې زور وښیي د هیواد په منځ کې، غواړي په خلکو باندې هغه خپل کوم قوانین چې دي د قانون په ټکو باندې غواړي چې هغه بیا راولوي چې تاسو ته سزا درکول کیږي دو په خاطر باندې چې په قانون کې داسې لیکل شوي دي. ګوره، قانون څه وخت چې را جوړي، هغه د هیواد د ښګڼې دپاره باید همیشه را جوړ شي، او د دې دپاره باید دوی قانون را وباسي تر څو خلک په خپل هیواد په منځ کې د اسانتیا وسره مخامخ شي. خو متاسفانه دا رقم قوانین چې دوی را باسي، دوی صرف دې ته لمن وهي چې ځوانان نورم د هیواد نه زړه توري شي، د هیواد نه بیرون راړ شي، تر څو هلته وشي کړی چې یو خوندي ژوند را پیدا کړي. نو زه فکر نه کوم چې په دا رقم قوانینو سره رای رایستل سره دوی به وشي کړی چې هغه خپل کوم فکر و نظر چې لري هغه به د افغانستان په خلکو باندې اجباري کړي. دوی به د ډېرو غټو ستونزو سره مخامخ مخامخ شي او خلک به هم د درخم قوانینو هغه درنه وخت به هم ورته ونه خي یوسف کنه کوم چې دوی به وشي کړی چې د پخو دروي
مننه کور ودان غلی پتنګ تاسو بیرته راوګرزم صدام صافی ته ورشم صافی سیب تاسو مستری مشه پروگرام ته بخیر راغلی دی اوسوان په توګه کته سره ته وایس کله چې د قوانینو نه خبر شوې څه فکر دې کوي لکه یو څوک تاسو سره کو درې تاسو وایي چې ګیره دې لند ده یا وګده ده یا د کالی دې چې اغوستي دي دا سم نه دي لند دي او وګده دي یعنی کټي دی ولیا چولی دا څه فکر کوي دا څومره د یو انسان په ژوند کې د غي په شخصي حریم کې مداخله بولی او فکر کوي دا د یو ځوان ذهن ډیر مخشوش کې او هغه هیات کې بتنګ شي
مننه کل څه تاسو ته سپیشل رینګ کې سلام دې سره سلام راو شو نو دا ته سره دې پښتن کاڅه باندې لکه موږ ته چې په تاسو ته خبرې ورته اشاره وکړه نو تاسو په افغانستان کې قانون جوړیږي ټول شرایط کنه څه کوي چې دا قانون په دغه شرایط کې تطبیق ور دی وکنه یا دا قانون چې کوم جوړ شوی دا د وخت سره مناسب دی یعنی من یو تاسو دې خاني شیدان یو چې تاسو د زموږ ځوانان یو خلک دي کار مشکلات دي څو مشکلات دي د دې د ورځې پورې دي د وطن نه ځکه د غزوان ته به څه ده دا یو عمل خو دې په نړۍ د ملګرو په څیر حیثیت لري دا زموږ د ورځ پورې د فرار په حالت کې دي لکه څنګه چې ټول ته معلومه ده امر بالمعروف و نهي عن المنکر دا د اسلام دوه مهم اصول دي نروان دې څنګه قانون چې جوړ شوی دا ټول د اسلام ترانا کې جوړ شوی ولې دا زنده اشخاص او افراد ته پواز کې ورسول کیږي دا چې مختصین ته پواز کې ورسول کیږي چې نه علم نه دی علم دې نه څنګه بیا پر چې پم چې ورېږي یا پر یو مخصوص ځای نه چې ورېږي یو ځوان تلار لري شای چې ځوان خطا سلات لري خفي او سی په اکثر مسایل باندې سره دې نه دي شخصي اړین ته داخلي یو امر بالمعروف چې خپل سن لري غرم لري حوصله لري کلی نرم الفاظ باندې ترڅو ځوان یا چا د توسه کې چې هغه د مشکلات سره مخ نشي خپه نشي دې په داسې الفاظ باندې چې ځکه ځان درو او حیا ګیره د پښیا مثلا جامع د بشریت برابر اندیا څنګه دا مشکلات دي چې زمون منو د خان ور سره موږ داسې ګریوان یو زما ځان باندې ځوان ټګر ځان باندې دا هغه اصول دي چې خلاف نه دی ولی هغه چا چې په وخت ورکول کې دي نه شاهدان یې مونږه هغه د دې وخت خلاص نه دی
مننه کور ودان صدام سیب تاسو ته بیرته راګرځم صدیقي سیب تاسو ته راځم صدام وویل چې دغه کوم اصول چې طالبانو وځ کړی دي دا د اسلام خلاف نه دی بلکې هغه کې اداونه شوې ده خو کوم کسان چې تطبیقي هغه خپل اصلا په دین پويږي یعنی تطبیق کوون کې غلط کسان دي د دې په ځای چې ځوان تلر خو نه وکړي هغه سره په جنگ باندې اوري او دا یو ډول ځوان سره ماته کی ساسي پان باندې یو څوک سړک په سر درول یا هغه نیکټي چولې وی یا په دې وشتم قرن کې د ریشي اغوستي یو تور دا شو د اسلام د اصول سره خلاف ده دا څومره زړه بدواله رامنځته کوي یو څومره د اسلام د بدنامۍ په نوم تمامېږي
سیال کبه والخو سلامونه احترامات او نیکې هیلې د ډېر د یو ټول کارکونکو او ورډونکو او درنو مېرمنو ته وړاندې کوم الله دې وکړي چې روغ او جوړ وي خورا به شم پښتنې تاسو په پښتنې په ځواب کې دومره وایم چې اول خو یو اسلامي قانون دی یو مدني قانون دی دواړه یو ډول قانون دی او اسلامي قانون چې دی هغه شریعت دی بلا شک چې هغه کې شک شوبه نشته یو مدني قانون دی چې هغه مدني ټولنې یا مدني افراد یا ولسونه جوړوي یو ملک لپاره نو هم په نظر سره دا غوړ چې کومه اشاره او ته وکړه وکن دا امر بن معروف دا کومه سلسله چې چلیږي او کوم قانون چې توشي شوی دی په څو مودو کې ښه خبره به دا وي چې دا د داسې افراد د خورا په کور وچول شي دا وسره خوږه لهجه وسره وي او وسره ښه فکر وسره وي او وسره نیک اخلاق وسره وي لکه پیغمبر رسول الله چې ډیرو مشرکینو او د اخلاق نه متاثر شي او د ښو اخلاق نه او ایمان پر ورو چې ته خو مخه د مو ټولنه داسې دی چې افغانستان کې 15 کاله یعنی څلور نیم لسیزه جنگونه تیر شوی دی، بدبختی تیر شوی دی، دا د پور او پیغور ټولنه ده. نو په دغه ټولنه کې په ناڅاپي ډول دومره کویدو تر وستل چې هغه خامخا ولس ته یا ځوانانو ته یا نور افرادو ته بایستې خفګان ګرځي، یا هغه تنګیږي، یا هغو سره ښه رویش نه کیږي. لکه مثال یو، دغه ټولنې خلک داسې دي په رازو چې دي تا سره دوزخ ته ځي، او په زور چې جنت ته بیایي نه درسره ځي. ښه خبره به دا وي چې د افغانستان پیلي شرایط، مخکني شرایط، او د څلور نیمې لسیزې غمونه، انقلابونه، دردونه، جنګونه، ده ورته وکتنه وشي. الهی قانون چې دی هغه کې هیڅ شک شبه نشته. شکر الحمدلله.
صدیقي صاحب، پوښتنه م دلته راپورته کیږي. ما مخکې اغلی پاتنګ نم دا پوښتنه وکړه، طالبان تل په دې باندې ټینګار کوي چې دوی هغه اسلامي شریعت په افغانستان کې پلي کوي. اوس پوښتنه دا ده که چیرې اسلامي شریعت دوی پلي کولی، اوس دغه قانون چې دوی نوی رامنځته کړی دی، په یو ډول پخوا چې په افغانستان کې کوم قوانین و، مدني قوانین و، اوس دې ته څه اړتیا ده؟ خو هغه اسلامي شریعت ده چې دوی تطبیقولو، له دې وروسته به یې تطبیقو، دې قانون ته څه اړتیا وه؟
خو خیر، دوی خو بیا په خپلو خبرو کې داسې چې مثلا افغانستان کې د دغه قانون د پر جهاد شوه دی، قربانی شوه دی، هجرتونه شوه دی، او دغه امر بن معروف مو د پر سره کرخه دی، یعنی سری کرخه دی، ځکه چې د افغانستان ولس مسلمان بولی، د ټولنه مسلمانه بولی، او نور قانون چې دی لکه دوی امارت اسلامي داسې وا خبره کوي چې لکه د نظامی دګر کې او دا کوم کوپر چې دی کوپری ملکونه چې چا اشغال کړی موت خورې دی، اوس په فکری جګړه کې مونږ اخته دي، مداخله کوي د مو په ملک قانون کې غوتی وي، یا د مداخله کوي مو کورنۍ چارو چې دی غوتی وي، مزاحمت کوي. یعنی د مو د خپل ملک قانون دی، الهی قانون دی، اسلامي قانون دی، او دا امر بالمعروف چې دی متصریح کړی دی. خو مو بیا څه یو، مو نه واک نه کوو، مو دی وې مشورې په شکل دا سیوی چې د ملک د افغانستان ولسونه الحمدلله مسلمانان دي، و د دغه د پاره دا سیوی وضعیت په کار دی چې ورو ورو دا سی قدم په قدم سلو سلو مو مخ کیږي، چې لکه پیغمبر رسم د خو اخلاقو نه ډیر مشرکین متاثر شو، ایمان یې پر وړو ورو ورو د خو خلکو چې دغه وظیفه چا تغییر کوي هغه په ډیر خو اخلاقو سره مخې ته شي، چې خلکونه متاثر شي او بیرته دغه تزورات پاتې نشي، چې یو سړی بندي کا، یو سړی ووایا، یو سړی یو انسان بېزتي وکا. ورور د مسلمان ټولنه مو اجدادو نه جد بر جد نه مسلمانان افغانستان خلک په سلو کې نه نوي پیسه د مسلمانان دي، خو که چیرې ته داسې فشار دی واجې نه وي نو ډېر تیز چلان وي، نو د خلکو مو مخې ته چې پر ازو چې دی او هغه ته نه درسره ځي، دوزخ ته درسره ځي، او په زوري جناته نشي بوله. نو افغانستان ټولنه چې دی مخکې مو توی چې دا ډیره مسلمانه ټولنه ده، او هو کین دی د پورو د پیغور ټولنه ده. ښه خبره به دا وي چې د ښو اخلاقو نه، د ښه رویش نه، د نرمښت نه کور واخیستل شي، بالاخره چې هغه کوم دی اسلام اصول دی، مو افغانان یې غواړي، مو ټولنه یې غواړي، مو نارینه یې غواړي، مو ښځینه یې غواړي، ان شاء الله هغې ته به رسېږو.
مننه کور ودان صدیقي صاحب، تاسو بیرته راوګرځم او ور به شوم جهاني صاحب ته. جهاني صاحب، تاسو هم پروګرام ته ستړي مشئ، په خیر راغلی. جهاني صاحب، تاسو د صدیقي صاحب خبرې باتمن اوریدلې وي، له دې نه وړاندې پروګرامونو کې په دې بحثونه شوي دي چې په افغانستان کې دغه جمهوریتونه چې راغلي و، کارپوهان دا وایي چې سقوط علت افراد او تفرید په ځینو مسایلو کې، که چیرې هم دې ته تم شو چې که په تېر کې جمهوریتونو ته وګورو هغوی په ځینو مسایلو کې ډېر افراد کول، اوس که طالبانو ته وګورو دوی په دغه اصولو کې چې تطبیقي په یو ډول باندې د صدیقي صاحب خبره که دغه فشارونه په کراره دوی راوړي د افغانانو لپاره به د منلو وي، تاسې څه فکر کوئ دغه ډول نظامونه چې راځي یو افراد کې بلې تفرید کې، یو اسلام ډېر مخې ته کوي د هغې نه د سیاسي اجنډا په توګه باندې کار اخلي، بیا ځینې ورته د غرب نوم ورکوي، دا ټوله کې ځوان نسل ته څومره زیان رسوي؟ یو فکر کوي دغه کم قانون چې اوس طالبانو جوړ کړی افغان ځوانان به ورته سر ټیټ کړي؟
سلامونه تاسو ته او درنو ګډونوالو ته. بدبختانه ځینې مسلې د زما په نظر باندې د هر حکومت په افغانستان کې راغلي، خصوصا تیرو څلوېښتو کلونو کې یو اندازه د درک محدودیت درلود او تر ډیره حده پورې خپل ایدیالوژیک ایجنډا هغه ته ترجیح ورکړي په ملي ګټو باندې، په ملي ثبات باندې، د خلکو په رفاه باندې او د خلکو په خوشحالۍ باندې. په دغه اوسنۍ عصر کې حکومتونه معمولا د حکومتونو مسؤلیت یا هغه رول او نقش دا نه داسې مثلا د خپل اوامر او احکام په نورو باندې تطبیق کی، هغه یا من یا که په ساده عبارت یې ووایم د حکومتونو یو ښه حکومت کرایټیریا د یو ښه حکومت خصوصیت دا نه ده چې هغه د ملت د خپل هغه ایډیال او ایډیالوژي او هغه د خپل ځان پر کم باندې کی، بلکې د حکومتونو مسؤلیت دا ده یا یو ښه حکومت هغه ده چې هغه د امکان تر حده پورې هغه د خلکو غوښتنو ته په یو شکل باندې جواب ووایي، په دې معنی باندې چې خلکو ته امکانات برابر کړي او خلکو د هوساینې، د رفاه او د آرامش کچه کلیګم کېږي زیاته کی. افغانستان کې تیرو څلوېښتو کلونو کې اته وګورو د خلکانو د ثور د اوومیل کودتا نه بیا تر نن ورځې پورې تر ډېره حده پورې هر حکومت چې راغلی و تر یو نه یو حد پورې مثلا د خلکو په ژوند کې مداخله درلوده او هڅه یې کوله ټول خلک په خپل شکل باندې کړي، او دغه عمومي کوم ذهنیت چې اوس په افغانستان کې موجود ده، یعنی د طالبانو حتی طالبانو مخالفین وایي چې خلک باید په تدریج سره جوړ شي، خلک جوړ یعنی څه، یعنی اصلا د حکومت ایجنډا باید دا وي چې خلک د دې پر کم باندې کې دا خو یو اشتباه ذهنیت ده، اصلا باید حکومت د خلکو پر کم باندې شي، اصلا حکومت ته بوی شي چې هغه د خلکو غوښتنې او ارمانونه او ذهنیت او د خلکو ارزښتونو ته احترام وکړي. دغه مثلا د طالبانو په تیر دور کې او په اوسني دور کې طالبان له ډیرو اړخونو چې زه ورته ګورم ډیر له هغه چپي کمونیستي استبدادي هغو سره ډیر ورته والی لري. د دې هڅه او تلاش هم دا ده چې په زور باندې مثلا خلک بدل کړي او خلک د خپل ځان پر کم کړي او فکر کوي چې مثلا څه چې خلک کوي یا خلک یې وایي هغه اشتباه دی او څه دی وایي هغه سم دی.
خو جهانی صاحب په بخنه سره دلته یو مداخله کومه، طالبان چې دغه کوم څه تطبیقي د اسلام تر نوم لاندې تطبیقي او په افغانستان کې ټولو ته معلومه ده چې کله د اسلام خبر راشي افغانان ور باندې کلک ولاړوي، بیا فکر کوي د دغه پالیسي یا د دغه اجنډا په تطبیق کې به دوی بریالي شي، ځکه چې دوی د هر څه سره چې کله د تطبیق نوم راځي یو د اسلام موضوع ور سره تړي، د اسلام نوم ور سره تړي.
ستونزه دا ده چې معمولا خپله د طالبانو درک له دغې حقیقت نه چې د دوی روایت او اسلام دوه جلا شیان دي لرې ده، یعنی دوی خپله دغه نقطې ته نه دي رسېدلی چې اسلام یو عیني واقعیت ده، یو دین ده، د نړۍ کې شپږ پنځوس هېوادونه خپل ځانونه اسلامي هېوادونه معرفي کوي، تقریبا دوه میلیارده خلک ځان مسلمانان ښیي، اسلامي وایني واقعیت او کوم روایت او فهم سیدی له اسلام څخه لري دا یو تفسیر ده، دا یو فهم د سیدی په ذهن کې دی، یعنی دی باندې نس نو د دې خپل کوم فهم دا مغه فهم دی چې جدي ولا د سیدی عیني واقعیت او اصلي اسلام هم دا شی ده، در حال کې سیدی فقط د ذهنیت دا فقط د فهم د اسلام څخه، او کچرته خلق په دې باندې پوس خلق دغه نقطې ته متوجه سي اسلام او د طالبانو په هم له اسلام څخه سیغه د دې روایت ته دا دوه جلا شین دي، نو بنان بیا خلک لزوم نه ویني یا جدي نه بولي سیاتمن دي مثلا د اسلام په نوم باندې د طالبانو له فکر او په هم څخه مثلا پیروي وکړي او غړي وکړي.
او جهاني صاحب په داسې ډول شرایطو کې چې الکانو ته تعلیم ته وګورو په هغه کیفیت چې لکه نور نړۍ کې تعلیم ده یا په اسلامي هیوادونو کې حداقل تعلیم ده، حتی الکان ته په افغانستان کې نشته او نجونې کاملا محروم دي، دغه فهم او دغه پوهه چې عام ولس یې باید ولري تر څو وکولای شي دایني واقعیت چې اسلام ده د هغه روایت چې طالبانو ترې را جوړ کړی دی د دې ترمنځ توپیر وکړي.
واقعا دا ستونزمنه ده، خصوصا په دغه یو حالت کې چې طالبان دی خپل روایت دی تطبیق لپاره په پراخه کچه باندې پروپاګاندا کوي. یعنی دا اوس طالبانو ټول رسنۍ په دې باندې لګیا دي چې ثابت کړي یا وخی چې کوم څه دی کوي، کوم څه چې دی پالیسي ده هغه عیني اسلام دی، هغه د اسلام تر ټولو یو خ سیاسي موډل همدی ری خنه. البته دی فکر کوي چې دغه یوازینی موډل دغه یوازینی لار د اسلام کې او د اسلامي حکومت لپاره یوازینی لار او طریقه هم ده. واقعا دا ستونزمنه ده، ولی زما په نظر باندې ناممکنه نه ده چې خلک دغه فهم ته ورسیږي، ځکه همدا اوس وخت هم په ټولنیزو رسنیو کې په رسنیو کې او همدارنګه د خلکو ترمنځ په دې باندې بحث کېږي چې واقعا کوم څه چې دی وایي دا عیني هغه اسلام ده کنه. اوس مثلا د طالبانو د لوړو زده کړو په نوم باندې کوم سرپرست وزیر سیدانی دا محمد د هغه وروستیو څرګندونو اړوند باندې ډېرو مفتیانو نظر ورکړو او خبرې ورباندې وکړې. یعنی هر اقل یو انګوینګ بحث موجود دی، یعنی یو بحث روان دی، یو څه موجود دی، خلک ورباندې خبرې کوي، تبصرې کوي. او زما په نظر باندې ارام ارام خلکو ته متوجه کېږي، ارام ارام د خلکو سیاسي فهم او شعور او همدارنګه دینی فهم له دې مسایلو څخه لوړیږي. او دغه تجربه مثلا د ایران حکومت تجربه کړې. ایران څلوېښت کاله مخکې کله چې اسلامي حکومت لومړی ځل قدرت راغی، هغو دغه د طالبانو رژیم ډېر امکانات او هغه لرل، وسایل لرل، هغو تر دې په پراخه کچه پروپاګنډا کړې ده. ولې په نهایت کې ملت دې آګاهي ته رسېدلی ده چې کوم څه چې د اخوندي رژیم وایي او کوم څه چې واقعا د یو حکومت لپاره اړین دي کوي، یا څه چې د اسلام نوم ده، اسلام ده، څه چې اسلام نه سو استفاده ده، دا دوه فرق لري. نو ارام ارام په افغانستان کې هم خلک دې فهم او پوهې ته رسېدونکي دي. البته دا ممکن وخت ونیسي چې کوم څه د طالب ایدیالوژي ده، کوم څه د طالب فهم او روایت له اسلام څخه، او کوم څه واقعي اسلام ده، دا دوه فرق سره لري. او کله چې یو څوک دغه فهم ته ورسېږي، بیا ځان مکلف نه بولي چې د طالب له اصولو څخه خپل زړه باندې پیروي وکړي، ځکه وایي دا د طالب امر ده او دا د اسلام امر متفاوت ده. نو زه ولې د بل چا بندګي وکړم در حال کې چې د خدای بندګي او د خدای اصولو هغه ماته
مننه. کور ودان جهانی صاحب تاسو ته بیرته راوګرځم، بیا اوریدونکو را سره د دوی بر وخت بیا بغلی پتنګ ته ورشم. مهرباني اتل صاحب ستړی مشه له هندمن نه ل تاسو ورو دغه د طالبانو تازه بندیزونو په اړه باندې تاسو څه فکر کوي؟ کله چې تاسو اوریدل دغه ډول بندیزونه وزکړي، تاسو آماده یاست چې دا ومني؟
خورجانې خبره ده چې د پخوا بزمږ زړو ګلاره تکوله چې مثال هر بندیز چې لګیږي پر خوندو باندې لګیږي. خورجانې ځکه موږ تاسو مخکې وکتل دغه دغه چې ودا د خوندو دغه چې ودا سنگارتونونه چې وتړ سول مثال د خبرې شونځي او پانتونونه وتړ سول. نو دلته د زینو خوندو سره خورجانې دغه اندیشنه وي چې مثال طالبان خپل شریو او دوت چې دی پر موږ جاری کوي. نو د نه کمر خورجانې وخت موږ ډیر خوشاله سو، ځکه پر موږ ځوانانو باندې هم ځینې محدودیتونه چې د شریعت نگاهه هغه مثال د خبرې باید موږ ونکو، هغه محدودیتونه پر موږ هم لګیدل. خورجانې یعنی زو مثال در کوم پر شوزو باندې سنگار تونونه وتړ سول مثال د خبري د سنگار دغه چری د دیمج خورجان دغه نه یو مخالف نه یو مجه طرفدار یو خودل تمر ته زړه دغه ځای زور راکوي. خورجان چی پر خوند دغه شان وتړ سول ځوانان وسم مثال د خبري نه یان تزي مثال سرونه جوړي ژری خري خورجان پر دغه باندې بندیز نه ولګیدل.
نو د اسلامي امارات په دغه یاسته چی خده چې دا ظلمیم دی پیغلو سره قطار کې و درېدل پات نه نشتل شوات شاته
بل خورجان ما دا د زورا کوي چې دا ژوري و دا سرونه مثال د خبرې خریکیږي یا داسې انګریزي سرونه جوړیږي پر دوی باندې محدودیتونه نسته. نو وس خورجان یا سګوانانو مثال د خبرې دا ژوري چې خري دا بلا او بتره ګده په دا فرمان کې سره ون غشتله هغه شریعت خدای پاک. خورجان
صاحب اتل صاحب څه فکر کوي؟ بیا ظلمي ما ماده دي لکه څنګه چې جنجوني اوس په کور ناست دي او هغه له تعلیم محروم شوي، او زه ځوانان چې د خپل یو څه ازادي درلودل په خپل خوخي اختان جوړول شو په خپل خوخي کالي اغوستل شو د محروم دویم لدی کار محروم شول، څومره د ځوانان به ماده وشه د ومني؟
موږ ټول ځوانان دې ته ماده خورجان خو خبره ده چې موږ پر خوند باندې کم پرمانه جاری کیږي، هغه دې پر موږ ځوانان باندې هم جاری سیده سیده نه کیږي. خورجان چې مثال نه ای ته ژغ نه کیږي چې رقم رقم بیشتان د خلکو جوړي جوړ خري هغه ته باس نه کیږي.
خو تل سب که دغه فرمانونه چې په خویند وزه شوی دي دې په ځای چې په ځوان باندې یو بندیز ولګي، ولی دغه خوندونه نه لري کی؟ یا تاسو په دې برخه کې تدې بزې چې اوس خوشاله یاستې نه خده په انجونو باندې او په لکانو باندې دغه بندیز راغی د انجونو لزړه خبر شي سید دوی بلغه د زړه خبر شي خو فکر نه کوي چې ډول دا ټولن نورم سره محدودی یو ستونزې ډیریږي
فریدی خور کې د امر په بیل ابي لخبرونه کې د خپل حکومت سره غشتنه کړې ده چې مثال د خبرې مکتبو ته ضرورت دلته شزینه ډاکټران دي غشتنه چې د حکومت سمجھ کړې ده خدا پاک دې وکړي چې په دې عقل باندې اقدامو کې دا خو ډیر شې
مننه کور ودان تل صاحب ژوندۍ اوسې چې اړیکه دې د هلمند نیولې و او تاسو د نور ځوانانو برعکس د فرمان ته ځکه خوشاله وي چې د کوم زلمیان چې تر اوسه پورې د طالبانو له محدودیتونو لري پاتې وو دیم دا غونډونه لزړه خبرې چې ور باندې محدودیتونه دي لزړه کړو محروم دي او حتی اوس یې په مخ او غږ باندې هم بندیز ولګول شو اغلی پاتنګ که تاسو ته راشم یو څه چې په حکومتدارۍ کې تل ورته اشاره کیږي هغه دا چې د ټولنې نبض لوستل دي طالبانو په دغه قانون کې بیلابیل برخو ته اشاره کړې ده او حتی هغه کسانو چې د امر بالمعروف وزارت کارکونکو دي دوی ته حق ورکړی چې تاسو داسې کسان چې سرغړونې له قوانینو کولونی ول کولای شي له څلورویشتو تر درې ورځو پورې په بند کې وساتي زندانی کړي په ټول کې دغه ډول قوانین خو به یو ډول نه یو ډول په افغانستان کې تطبیق شي او لکه څنګه چې د زده کړو موضوع لا تر اوسه پورې همداسې پاتې ده او ساته د پښتني حق له خلکو اخیستل شوی دی څومره به ځوانان دې ته اړ کړي چې افغانستان پرېږدي د نورو هیوادونو لار ونیسي یا بل داسې کار ته مخه کړي چې په هغه کې یو ډول نه یو ډول د طالبانو مخالفت وي
فریده جان زما په نظر سره چې د نن ورځ زموږ هر یو ځوان ته چې د موقع ورکړ شي چې هغه افغانستان راوځي زه فکر کوم چې یو ځوان به پاتې شي په افغانستان کې د خپل طالبانو د چارواکو نه نیولې چې اکثر هغه چې ردیف کې چې کار کوي طالبان دي هغه هم په اکثر په دغه رقم پالیسیانو باندې نه دي خوشاله ګوره مهمه خبره ده چې څو وخت چې حکومتونه یو پالیسی را باسي هغه باید خپل ملت باید لوستلای وي هغه باید په دې باندې پوه شي چې آیا زموږ هیواد دغه پالیسۍ ته یا دغه بدلون ته اړتیا لري که نه لري او امکانات دې شته دي چې موږ که دغه بدلون رامنځته کړو آیا دا به زموږ د هیواد په منځ کې نورې ستونزې را ډېرې کړي یا که یې را کموي ګورې دا یو څه نه چې زموږ تاسو حکومتونو نه دي زده کړي هغه د تجربو نه دي زده کړي جمهوریت کې زموږ ستونزه څه شی وه چې د حکومت او د خلکو ترمنځ ډېر غټ واټن رامنځته شوی و حکومت به خپل ځان هغه رقم بوللو چې زه په هر څه پوهېږم دروازې تړلې وي او د خلکو نه خپل ځان ډېر لرې ساتلی و نن ورځ چې فیلي واکمنۍ راغلی ده هغوی هم په همدغې لار باندې روان دي کیدای شي چې جمهوریت کوشش کوله چې دیموکراسي په پښو باندې ودروي او بیا طالبان غواړي چې شرایط په پښو باندې په افغانستان کې ودروي په افغانستان کې ټول خلک مسلمانان دي اکثره زه فکر کوم چې موږ تاسو په افغانستان کې داسې څوک نه لرو چې هلته دې لپاره ضرورت ولري چې هغوی ته موږ تاسو په دې باندې پوه کړو چې آیا دوی باید څه رقم شرعي ژوند باید وکړي خو متاسفانه په دا رقم پالیسیانو سره زما په نظر سره دوی ځوانان زړه توري کوي خصوصا که چېرته دوی ته دومره لږ ازادي ورکړل شوی وای چې بیرون ته به وتل هغه په خپل سټایل باندې به ژوند کوله هلکانو که څه هم محدودیتونه په نجونو باندې ورځ تر بلې زیاتېږي که موږ تاسو یې وګورو خو نن ورځ یې هلکانو ته یې هم همدغه هغه یې رامخته کړی دی زه فکر کوم چې مهمه خبره دا ده چې دوی باید په خپلو پالیسیانو کې بدلون رامنځته کړي زما په فکر سره چې په دا رقم پالیسیانو سره دوی خپل هغه موده چې دوی باید حکومتداری د افغانستان لپاره کړی وای دی لپاره کار کړی وای چې څنګه افغانستان پرمختګ لپاره مخته کی دوی د خپل وخت را کموي او یو څه بل غواړم چې را اضافه کړم ګوره چې په زور سره زه فکر نه کوم چې یو قانون موږ تاسو کولای شي چې په پښو باندې بدرو موږ نه شو کولای چې په ټکولو باندې قانون په پښو باندې بدرو یا په خلکو باندې عملي کړو
خبداوی چې کچیر ته دوی غوړی په بخنی سره د درې کال کېږي چې د نجونو خوانځي بند او په دینو باندې چې طرحه جوړیږي خوانځي نه خلاصيږي پانتونونو پسې بند شو بیا پسې د خزو په کار باندې زولګول شو او زاده مخه او غږیم اورات وبلل شو فکر نه کوي دا یو ډول زور دی او تطبیقي دا روان دی
بله شکه چې د زور دی که چیرته زور نه وای خو دی خلق به هغه مجبور نه وای چې د افغانستان راووزی. ګوره یو بل څه چې موږ تاسو باید پام شو چې طالبان ولی دغه رقم پالیسیان را مخته کوي، ولی د رقم ایدئولوژي دوی لري، دوی د دوی فکر چې دی د اسلام سره هم که چیرته وګورو په ډیرو څو کې په ټاکر کې دی، دوی ته چې هغه غټ خطر چې دی هغه داعش دی نن ورځ په افغانستان کې، چې داعش په طالبان و باندې د کافر و نومر باندې گدی. نو طالب یا دیر زیاد کوشش کوي چې خپل یغه کړنې یا هغه کوم فکر باندې چې دوی په دې شلو قانونو کې چې د خپل کسانې وروزل او تربیه یې کړل، چې په دا رقم پالیسیانو باندې دوی هغه فکر هم بدل نشي چې سبا ورځ ویي چې والله دا خو ریښتیا هم تاسو دي نجونې هلکان پرېږده یا چې په خپل سټایل باندې وګرځي، مکتبونه هم را خلاص کړي دي، نو ښایي تاسو د جمهوریت څه فرق راځي. نو دوی په خاطر باندې په دا رقم غلیظ و پالیسیانو باندې دوی غواړي چې هغه خپل عسکر د خپل څنګ سره ودروي او بلري، او د دوی باندې هغه کوم د اسلام هغه ور باندې چلګي چې دوی ګویا د اسلام نه لري پاتې شوي دي، او داعش دوی ته د کفارو خطاب ورته کوي. دې په خاطر باندې د دوی دپاره هغه غټ ګواښ داعش دی نن ورځ، چې دوی دغې نه یېرېږي چې دوی عساکر هغې خاطر رانشي. نو په دا رقم پالیسیانو باندې دوی غواړي چې خپل عساکر د خپل ځان سره وساتي، او په دا رقم ورونه موږ تاسو لرو، لکه د ورور ته زه احترام لرم چې دوی به خوشحاله کېږي په دا رقم پالیسیانو راوستلو سره، چې زه فکر کوم دا رقم پالیسیانو ته موږ تاسو باید لبای کنه ویایو، موږ تاسو باید د رقم پالیسیانو مخالفت باید وکړو، او د دې لپاره باید رقم دریض باید غوره شي چې افغانان پرمختګ غواړي. ګوره یو خو شرعیس قوانین دي چې موږ تاسو غواړو چې په پښو باندې ودرو، یو د نړۍ سره موږ تاسو باید کوشش وکړو چې په یو شکل باندې باید مخته راشو چې هغه زموږ تاسو د هیواد د پرمختګ لپاره وي. موږ خو تاسو نشو کولای چې که چیرته وګورو چې په اسلام کې کالونه مخکې څه رقم خلکو ژوندونه کول، نو موږ هم راشو په هغه طریقه باندې ژوند وکړو، ښایي داسې چې وي، نو ښایي ټکنالوژۍ نه ښایي باید دوی لاس واخلي د تلویزیون او د هر رقم تلیفونونو نه باید ځان واخلي، باید نو دوی باید اصلا هغه رقم ښایي ژوندونه وکړي چې په زراو کالونو مخکې وه. خو متاسفانه دوی غواړي د یوې خوانه عصري ژوند ولري، او بلې خوانه د عصري ټکنالوژۍ نه غواړي چې برخمن اوسي، او د بلې خوانه بیا په دا رقم وړو وړو خبرو باندې دوی غواړي چې هغه خپلې پالیسیانې تمرکز کړي. نو زه دا رقم پالیسیانو طرفدار نه یم. زه فکر نه کوم چې زموږ تاسو هیواد دپاره ښه ګڼه رسوي، دا زموږ تاسو نورم چرته بیایي، او زموږ تاسو هیواد دا رقم پالیسیانو ته ضرورت نه ورته ګڼل کېږي. زه فکر کوم زموږ ځوانان د دې دپاره باید وڅه وشي چې هغوی باید تشویق شي تر څو هغوی د خپل هیواد په منځ کې پاتې شي، او دلته مینه د کار ورته برابره شي. دغه ایسا که چې د دوی کار وکړي، دوی ټول تمرکز نن ورځ متاسفانه په امر بالمعروف په وزارت باندې دی، چې امر بالمعروف کومه خبره کوي او کوم فرمانونه راوباسي، او دوی هم بیا امضا کوي او بس په خلکو باندې په زور باندې غاړي چې عملي کړي. نو زه فکر نه کوم چې د زور کار به دوی وشي کړی، چې د ډېرې مودې لپاره به دوی وتوانول شي چې دوی سر ته ورسوي. او زه په دې فکر باندې هم نه یم چې زموږ ځوانان به ورته تم شي، که نن نوي که سبا وي خوځښت به راپورته کیږي د دا رقم پالیسیانو په مقابل کې. او زه غوښتنه کوم د هغې چارواکو نه چې واقعیت دوی د اسلام نه خبر دي، او د افغانستان د خلکو د ژوندونه هم خبر دي، په دا رقم پالیسیانو باندې د اسلام نوم بدول او یا د افغانستان انزوا ته بول ضرورت نه ګڼم. نو زه غواړم چې دوی په دا رقم پالیسیانو باندې غور وکړي، او په خپلو کړنو باندې او په خپلو فکرونو کې باید لږ تغییرات باید راولي.
مننه کور ودان، تاسو ته بیرته وګرځم. صدام صاحب، که تاسو ته راشم، اغلی پتنګ یادونه وکړه چې دغه ډول پالیسیانې به ډیر دوام ونه کړي. درې کاله کېږي چې ښوونځي بند دي، دا نوی بندیز چې په نارینه وزه شولې دی، وړاندې ځینې وړې خبرې د نارینه په برخه کې وي، خو دا په ښکاره ډول باندې لومړی ځل ده چې دغه ډول پراخ بندیزونه پر نارینه وزه کېږي. فکر کوي افغان ځوانان به پر وړاندې اقدام وکړي، ځکه چې د دریو کالو کې د نجونو پر ښوونځي او پانتونونو چا اقدام ونه کړ، دې ښوونځي او د دې بندیزونو په وړاندې به افغان ځوانان څه وکړي؟
لکه څنګه چې موږ تاسو په خپلو ټولنو کې شاهدان یو، نو که موږ تاسو وګورو تا
په خپل ټول نه کې دوی چې کوم پالیسی را مست کړی تقریبا 33 پوری ایز دې ضرورت نو شدي دا را مست کړی وي کوم اصول چې دوی ځان کړی دا ټول الحمدلله اسلامي ټولنه دا هغه ټول موږ لرو ځینې مسایل لکه د ګیری مسایل دي یا د جامو مسایل دي دا هم ډېر په کم حدود کې او شل یا 15 کې هغه شتون لري. یو خبره دغه د نجونو د مخاطبو په باره کې دا که موږ تاسو وګورو اکثریت د اسلامي امارت دریځ او دلیل لوي چې دوی وایي شاید څه کله یو زنانه مریضېږي نو کولی شي چې خپل تر همدغې مخصوصه پورې کولی شي ته یو ډاکټر ته وښیې ته اجازه لرې. ولې یو ډاکټر به دغه اجازه ولري په شریعت کې؟ ولې زمونږ یو خورکۍ زمونږ یو لور زمونږ یو مور هغه دا نه مني چې ته یو ډاکټر د خپل مخصوصه اندام یا یو خپل یو ساحه ورته ښکارېږي ته یو مشکل لري؟ تر کومه حالت او مونږ په دفاعي حالات کې قرار لرو؟ دغه ځوانان چې زمونږ د داسې ناوړه اعمالو سره مخ کېږي که څه هم دغه کومه پالیسي چې دی په لاره چولې ما مخکې به یادونه وکړه د شریعت خلاف نه ده. ولې دغه کوم کسان چې مې دی پیدا غوړم
لري او سلو لري دغه وخت خو صدام صاحب زی یو پښتنه دلته بل کوم تاسو مخکې د ځوانانو د یادونو کړ شاتیا سلنه ارتيانه و خو که چېرې افغان ځوانانو ته وګورو یو نیم نه بغیر چې هغه چیرته داسي د طالبانو لور ته ګروستي دریشي کړی یا پتلونه اغوستوي خو نور ټول خړ پړ دي غریبې پسې ورک ګيري وګدي دي پرتګو کمیسا غوندي دغه خداسي خاص لکه تاسو خپل سیمینار وایاست شالت ځوانان څنګه ګرځي خو موږ مغه افغاني لباس لرو پکې ګرځو د دې سربېره خو بیا هم د قانون اوس جوړ شوی دی لکه په ټول کې دغه افغان ځوانان چې ورته په یو ډول دوی وای چې وسخته د اساسې په ګډون باندې یا کوم کسان چې تدبیقي دغه داسې ډول کسان نه دي چې دوی خپل په دې اصول پوه شي خو فکر کوي افغان ځوانان به په وړاندې باندې یو ډول داسې خبرګون خای چې هغه نور ځوانانو ته یا پیغلو ته د لار هواره کړی چې هغه هم راپورته شي د خپل حق غوښتنه وکړي
کګوند دا چیلنجر سره مخ دي روان ځوانان اگر چې دا شریعت خلاف دی ولیکم کسان چې امریکا یو ویل مخکې نه دیونه او پروګرام او سلام لري بل لار نه لري افغان ځوانان له مخ کې چې مالي نو خو بل لار نه لري ټول غریب خلک بل لار نه لري مجبور دي چې څنګه چې ایران ته وخت او تختی یې روانه هی او دین ته نو دا زمونږ د هواد او د سوري د دې د دې د رجنه په صالحه او په کاڅه انداز کار واخیستل شي خو ښه ځوانان لري په هواد کې کله دا څه مسلې سره مخ کیږي بل نه فون لري چې تر پورته کیږي خپل غږ دې تخلقه د چنګې مشکلات سره مخ کیږي نو بل نه مر مجبور شي او ځوان فرار کوي او ته یو کلمه ماده کوته والته کراجی یا پردی کلتور باندې یا د شریعت د لپاره کیږي کله نه سل پاتې شي بل مجبور دی چې دا و تخنیکی ځکه سره د شپاله سکاله یا تل سکاله د شپاله ډاکټر او ماستر سره موږ د دې عین شاهدان یو چې د نور په تزیه څو څو ولست کې نه نه دان دان تر څو د ولست غرب وانه د څو څو ولست په لکه تر څو سره واټن د ولست او د اسلامي امارات کرمان چې کوم دی تر دې پوری دغه پالیسی په امریکا کې د دې کټان د مشکلات سره مخ ځکه هر خبره هر کار خپل اصول او خپل وخت لري دغه وسایل دغه کوم پالیسی چې په لار کې ولږه خپل د ډېرو مشکلات سره د دې کې مشکل
مننه کور ودان صدام صاحب روسته بدر تراو ګرځم صدیق صاحب کتا سي دراشمه دلته زه غوړم د خزو په برخه کې لته سي پښتنو کم د افغانستان په تیرو جګړو کې په زرهاو خزي په افغانستان کې کونډې شوې او د طالبان حکومت فرمان ورکړی شو د خزو مخ او غږ مورات مخ په صورت په افغانستان کې په څنګه توګه په لور پرتو سیمو کې ډېر خزي مخ پټي چادرې چي خو هغه خزي چې د کور سرپرست نه لري په کورنۍ کې احيانا نارینه نه وي او دوی غواړي کار وکړي یو ډول نیو ډول مجبوریتونه لري یا د خپل یو څوک کور کې نارینه نه لري د ورځې سودا په کاريږي زو دکان نه سودا اخلي خود دې غږ او سورات فکر کوي دغه په دې برخه کې څومره ستونزې راپورته کوي یعنی د دې هدف دا چې خزي د نوري ګونګیان شي خبرې دې نه کوي
دې راخه خبره دې زو تاسو پښتنې په ځواب کې دومره وایم چې مو مخکوي چې شکر الحمدلله مسلمانانو د افغانستان ټول ټولنه اسلامي ټولنه ده لکه مخکې د جهالت زمانه وا او خلکو په خپل لورګونو ژوند به خوري چې کله دین اسلام سره وای علم رو کلام رو پیغمبر د اسلام رو او په دروشتو کولونو کې قران عظیم شان چې و تکمیل شو نو ټول د اسلامي اصول چې و حدودات و ټاکل کنه دا داسې نه ده چې د دین او د اسلام یا د شریعت یو د طالبانو ده د نور مسلمانانو نه ده شکر الحمدلله د افغانستان ټول ملت چې ده مسلمان ملت ده زمون خویاندې زمون میاندې زمون فلورونا زمون اجداد او حال نه مسلمانان دي و خبره داسې ده چې دا داخلي موضوعان دي امارات اسلامي داسې خبره کوي چې مو ان شاء الله په وخت سره یو میکانیزم دلیاري یي اصول دلیاري دا ټول مسلو ته ټول ستونزو ته ان شاء الله مو آماده کیږو چې دا په ځای ودرو لکه خویاندې خزینه لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه چې مثلا څوک چې سرپرست نه لري اېده وته باید د امارات اسلامي او خاصه توجه وکړي او د خاصې وي پرګرام دلیاري وي ترکې دلیاري د اصول دلیاري اېده او خلکو د خویاندې مشکل حل کړي لکه مخکې ورونو اورېدونکو
صدیقي صاحب دلته یو بله پوښتنه کوم که چیرې دغه میکانیزمونو باندې طالبان حکومت کار کوي فکر نه کوي لومړی د یو میکانیزم جوړ کړي مثلا دغه ښځې چې دوی غواړي ښوونځیو ته لاړ نه شي یا پوهنتونونو ته لاړ نه شي یا دغه ډول بې سرپرست ښځې چې دوی نه غواړي غږ یې په عام محضر کې د خلکو ترمنځ یا په ټولنه کې واورېدل شي یا ځوانان چې دوی ورته وایي ګیري به نخري کالی به د اسلام مطابق برابر اغوندي دغه ټول مسایل مخکې له دینه چې دوی په قانون کې ذکر کې توشي کې فکر نه کوي خدای دا چې اول ورته یو میکانیزم جوړ کړي دا چوکاټ برابر کړي بعد دا غینه قانون ته تصویب کړي اوس زدرته یو دلته یو بل مثال راځي چې چرته یو افغان ځوان اوس طالب درې ورته وایي چې کالی دی ولی لنډ دی او ګد دی هغه کې د شي سوچ ټول په دی وی چې څنګه پیسې وګټي خو که چیرې ځوان ته د کار زمينه برابر شي او بیا روس ورته ته قانون جوړ کړي کالی داسې غونډه وظیفه ته داسې راز کار دي داسې کوي اخزه ته کده وای چې غږ دی باید په ټولنه کې وانه ورېدل شي مخکې لدین شي ورته چې غږ دی وانه ورېدل شي فکر نه کوي چې دا یو څه باید جوړ شي بعد دغه قانون تصویب شي یا مخکې لدین داسې لکه طالبان چې مخکې روان دي فکر کوي دا کار ورکی
داسې ده چې یو خو الهي قانون د مخکې خبرو کړه خو بشاکه بشوبه دی یو مدني قانون دی کړه په دوه ډول دی دوی خو د طالبانو مشرون خو هر وخت دا کیسه کوي ملت ته مو تواخر کوي د وخت په تیریدو سره به ان شاء الله ټول ستونزې حل شي کنه لکه د مثال په ډول مو مخکې دا خبره وکړه چې مو دا نظر ده یعنی البته د دیوم ولست رضایت اغه نظام مستحکم پیدا کوي بکا پیدا کوي چې هغه سره عام ولس مرګلوي که چې ته خدای نه خواسته خدای نه خواسته عام ولس دې نظام نه مخ وړوي خپاشي په سلام سره شي واټن روشي نورې ستونزې به پیدا کوي همو شخصي په نظر وي مشورې په شکل و دې افغان په صفت د مسلمان په صفت همو شخصي نظر مشوره ده چې که چې ته په ډیر مواردو کې د ملت راسه یا تنو کاشکو نمونی طالبان مشرونو زده غوریش تاسی گزاره و سرو کنی او کچی ده ده تنو ده راسه امارت اسلامی مشرونو کاشکو نمو با ملت باندی غر کبوی چی تاسی گزاره و سرو کنی اغا منا ده چی مخی با خبرو که مولی چی پینده سروش کالا بدبخته جنگونه تیر شویدی افغانستان خلق چی دی دیر تو کر تو کر تو تا تو تا دی زخمی دی انشالله طولی ما ملی بلا سامی کی او هغه ځوانان یا خزینه چې پردې فرهنګ وروړي کلتور وروړي دغه سره مو پک نیو مخکې ځکه اقرار کوي چې مو مسلمان ټولنه یو مو ملک د اسلام نه جوړ ده او مو هغه قوانین چې خدای دی رسول دی په تمام معنا هغه مو منل دي د اجداد نه مو منل دي خو د ملت د ستونزو ته په کتو سره د ملت یو سری ته په کتو سره ښه خبره بداوي چې نرمخ شي او د افغانستان ملت چې ده د ستونزې په نظر کې ونیول شي او دا چې کور وشي چې د ملت او د امارات اسلامي ترمنځ فاصله پیدا نشي واټن پیدا نشي او دا
فکر کوي چې کی صاحب چې په بخښنې سره فکر کوي چې دغه قانون به واټن رامنځته نکړي
نو موږ سيو چې ګوره کمور احساس مسلمان د افغانستان ملت ځنون مسلمان بولو هغه چې په یاد حدیث سره ثابت شي دي اغه ته چې الله ایلی رسول دی قران عظیم شان ایلی دی خو چې په مغه لیوال نه عملی شي نو تاسو ته مخکې خبره وکړه چې پیغمبر اسلام دی خو خلق نه دی نیک خلق نه ډیر مشرکین چې متاثر شوی ایمان وروړو
موږ دا غوښتنه د امارت اسلامي نه یعنی و مشوره ده چې دوی د نرمخ نه کار وخلي هغه قوانین چې اسلام لی خدای دی دي او د ملت ته ضرورت لري په ډېرې په نرمه لهجه او په نیک اخلاق او په ښه سلوک سره وړاندې کړي انشاءالله ملت هغه ملاس کېږي د هغه نه سرغړونه نه کوي.
مننه کور ودان صدیقي صاحب. جهاني صاحب تاسو ته راځم که تاسو راته ووایئ دغه ډول قوانین اوس په افغانستان کې د تطبیق تر څنګ چې څه ډول به تطبیقیږي خو په ټوله کې اغیز به یې د افغان ځوان په ژوند باندې د یوې پیغلې په ژوند باندې څه وي په ځانګړې توګه هغه چې ووایي غږ به د نور نه اورېدل کېږي یا ځوانان چې له دې نه وروسته په سړکونو باندې درول کېږي او پښتنه به ترې کېږي چې کالی دې اوږده دي لنډ دي ګیره دې اوږده ده لنډه ده.
معمولا د پالیسي جوړونو یو اصل دا ده چې د هغو اغیزې لومړی اغیزې او بعدي اغیزې په نظر کې ونیول شي. ځینې کیسې کیدلای شي ډېری ښې په مثلا د کتاب په مخ یا د کاغذ په مخ باندې ډېرې ښې ښکاره سي او ځینې کیدلای شي په هغه اول پاس کې خلک فکر وکوي چې دا واقعا ډېر یو ښه قانون یو ډېر ښه اصل ده ولې په نهایت کې ډېرې ویجاړوونکي اغیزې لري. دا دغسې همدا وجه داسې معمولا دا د پالیسي جوړونې علم او مسلک رامنځته شوی دی او په دې کې دا مسلې ډېرې په دقیق یو علمي شکل باندې څېړل کېږي او د مخکینیو پالیسیانو عواقب کتل کېږي او موږ او تاسو د انساني تاریخ نه له حکومتونو نه له پالیسیانو نه ډېر څه زده کړي دي ولې بدبختانه طالبان له دغو ټولو مسلو څخه ډېر لرې پاتې دي. هغه تر اوسه پورې په ډېر یو بسته چوکاټ کې فکر کوي یعنې ډېر محدود فکر کوي. مسله دا نه ده چې تنه خلک د خپل طبیعت مطابق برابر شي. موضوع دا هم ده چې بالاخره د دغو مسایلو نتیجه څه کېږي. مثلا د ښځو اړوند د ځینې محدودیتونه لکه مثلا د رستورانتونو یا د هغه د زیبایی یا د ښایسته کولو کوم سالونونه چې د بیوټي سالون ورته وای نه پوهېږم عام خلک کومه اصطلاح ورته کاروي د دغو بسته کېدلو سره مثلا په لومړي سټپ کې هم خلک بیکاره کېږي په دویم کې هر هغه نور تړلې تجارتونه چې له هغو سره یو ډول اړیکې درلودلې لکه یو رستورانت و یو نانوایي هغو ته نږدې و هغه ورشي کسته کېږي له پلاس سره مخامخ کېږي او هغه بالاخره په یو بل چې تجارت باندې وابسته وي هغه له ماتې سره مخامخ کېږي او دا د یو زنځیر په شکل باندې سره تړلې وي. مثلا په همدې شکل باندې دا قانون هم تطبیقیږي. یو کس خپل پیژنم ما ته ویلې دي چې ما فقط دې په خاطر باندې طالبانو ګیره را باندې پریښول او ما وخت خپل خوخه ګیره جوړه کړم ما هیواد پریښی دا واغه په یو ډیر مهم پوست کې کار کاو. دا فقط یو مثال د زرګونه کسان په همدې شکل له هیواد وتلی او همدې ډول قوانین به د دې لامل شي زرګونه نور خلک هم په همدې شکل باندې له هیواد ووځي. په دغو کې به تجاران وي په دغو کې به مسلکي خلک وي د دغو په وتلو سره د دغو تصامیمو په تغیر سره نور بنیادی تغیرات راځي. مثلا یو تجار هیواد پریږدي سرمایه له هیواد سره واسي لس نفره نور سره بیکاره کیږي دی هغه لسو له بیکاره کېدل سره په ټولنه باندې پلس کورنۍ او نورو باندې اغیز پریوزي یو ټولنیز فشار نورم زیاتېږي. معمولا هر څومره سي په یو انساني ټولنه کې انسانانو ته ازادیانې موجودې وي هغومره د دې امکان داسې خلک د خوشحالۍ او رضایت احساس وکړي هغومره خلک د پاتې کېدلو احساس کوي هغومره خلک د راتلونکي لپاره پلانونه جوړوي او د راتلونکي په جوړولو باندې فکر کوي چې بالاخره دغه د ټولنې په جوړولو باندې پای ته رسیږي. او که چیرې مثلا په دې ډول باندې قوانین او اصول تطبیقیږي چې هغه د ځوانانو په شخصي ژوند کې مداخله وي دا بالاخره خلک په یو شکل باندې زړه توري کوي. خلک ځینې به هیواد پرېږدي له دې وجې ځینې به کېدلی سي هغه کارونه سي مخکې کول نه به یې کوي. ځینې خلک حاشیې ته ځي او ځینې خلک مثلا خپلې سرمایې له هیواد نه باسي. کېدلی سي دا اغیزې په لومړي قدم کې ډېرې وړې کېدلی سي فقط یو کس یو وظیفه پرېږدي ولې په نهایت کې او په پراخه کچه باندې مثلا که په ټول افغانستان کې د ډېر وخت لپاره په دې ډول باندې سخت ګرانه قوانین تطبیقیږي ډېرې فاجعه آمیزې نتیجې لرلی شي، حتی په هغسې برخو باندې اغیزې لرلی شي موږ تاسې اصلا تصور نسو کولی. کیدلی شي یعنی زه لرې برخه که زه در وښیم، کیدلی شي مثلا د موږ د معدنونو په صنعت باندې اغیز ولري. هغه کومې چې ډېرې نږدې دي هغه ټولو خلکو ته معلومې دي، لکه په لومړي قدم کې موږ تاسې روغتیایي کارکوونکي دي، موږ تاسې انجینیران او پوهنتونو کې استادان، او بالاخره هغه خلک چې کارونه یې کول او تجارتونه یې کول هغه له صحنې څخه وځي، هغه څنګ ته کیږي. او بیا په دویم او دریم قدم کې بالاخره ډېرې پراخې ورانوونکې نتیجې لرلی شي. هغه هیوادونه چې جوړ شوي دي هغه ته نه په سړکونو باندې جوړ نه دي، هغه پرمختللي هیوادونو ښوالی او ښېګڼه دا نه ده چې ټرینونه لري او لوړې ودانۍ لري. د پرمختللو هیوادونو ښېګڼه دا ده چې هغه ډېر د انسان هغه طبیعت ته مطابق قوانین لري، هغو بالاخره له خپلو تېروتنو څخه ډېر څه زده کړي دي او ډېر اصلاحات یې راوستي دي. ولې موږ تاسې د حکومتداري په یو داسې پړاو کې اوسي، نورو ټولنې مثلا 500 کاله، 600 کاله یا 1000 کاله مخکې له هغه دور څخه تېر شوي، موږ تر اوسه پورې ډېر په یو محدود لیول باندې فکر کوو او ډېر مثلا نورې دنیا او هغه څخه پاتې یو. بدبختي دا ده چې ملت مو بالاخره یاداد ښېګڼه دا ده چې ملت مو هوښیار ده، بدبختي دا ده چې حکومت مو په هغه
جهانی صاحب دغه پایلو ته په کتو باندې فکر کوي چې د طالبانو د نظام سرنوشت به بالاخره څه کیږي؟ یعنی لکه څنګه چې نور نظامونه چې هغوی افراد او تفرید کړی دی په ځینو مسایلو کې، لکه تیر وختونو کې، دا ځلې د طالبانو د نظام په اړه باندې تاسو څه فکر کوي؟ آینده به څنګه؟
دا ډېر ما په نظر باندې یو مغلقه پښتنه ده، او کېدلی شي ډېر خلک داسې جواب ورکړي چې او په افغانستان کې حتما د طالبانو نظام له سرنګونۍ سره مخامخ ده، ځکه په افغانستان کې موږ د تیرو 100 کلونو کې، حتی تیرو 300 کلونو کې د حکومتونو اوریج او اوسط محاسبه کوم، یعنی 10 کاله ته معمولا نه رسېږي، او که بیا مثلا دغه نور فکټورونه موږ سره محاسبه سي معمولا دیکتاتوري حکومتونو عمر تر نورو حکومتونو کم وي، نو بناً دې نتیجې ته خلک رسېږي چې طالبانو حکومت عمر به کم وي. ولې موضوع دا ده چې دغه انساني انټراکشن یا انساني راکړې ورکړې او برخوردونه دا مسلې څوک نه شي دقیقې محاسبه کولی. یعنی د دې امکان سره سبا ورځ مثلا په د د د د د روزګان په ولسوالۍ کې، د هلمند په ولسوالۍ کې یو بغاوت راجک سی، یو شپږ میاشتې کې مثلا تر بدخشان پورې ټولې وه.
فکر کوي بیا دغه ډول خوځښت په افغانانو ځوانانو کې وي، لکه فکر کوي داسې یو څوک په افغانستان کې، افغانستانه بهر شته چې دوی داسې جدي مخالفت وکړي؟
زما په نظر باندې په اوس وخت کې نه په داخل کې څوک د دې ډېره لیوالتیا لري، نه د دې جرات لري، او نه له بهر څخه کوم غږونه جریان نه سي په جریان کې د دې توانایي وړتیا لري سي د طالبانو حکومت ته د واقعا یو جدي چیلنج واوسي. ولې دا ناممکنه نه ده؟ کیدلی شي شپږ میاشتې وروسته، یو کال وروسته وضعیت کاملا متفاوته وي.
مننه.
پتا واپ کی ماتا والا دغه انګار چاته شرر ناس دغه انګار چاته شرر ناس پتر خو بوکه پیدا کاسر Papa mama re re ta re re ta ta re re mama papa ne re re.